Salam. په دې خبرونه کې به واورې چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودي؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي، دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي، فساد خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د هم شموله حکومت په جوړولو دوه کړې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ لک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیون افغاني زیان وړوي.
د وچ میوه تازه میوه د سبزیجاتو د پیازو مچران وی خډیر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکو اداره یا سیګار غواړي چې هغه داوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکو اداره یا سیګار غواړي چې هغه داوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان و د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور لمخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسیږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنۍ او سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO هم دراز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لار خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه د سبزیجاتو د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایت ادارې له دوشنبې رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایت ادارې په وی اعلان کې ویل چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لورستون جوړول نو لارې بند کړه. چارواکو دانه دی ویل چې څه ستونزې وي خو دا خبرې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان په جنوب لویدیس کې نن سهار وخت دی وی زلزلې لامل چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 شوی لکتر لګه شل تنمړ شوی او په سلګونو نور ټپیان شوی دی. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویل چې د زلزله د پاکستان د بلوچستان اهل د مرکز کوټه په لویدي سل کیلومتر کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز شل کیلومتر تر مځکې لاندې وو. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس ناصر ویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویل دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویل چې سیمې ته مرستندوی ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلور کان کیندونکو د امریکایي دوه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې ورسته یورانون کې زلزله په 2015 کال شوی و چې له عمله شاوخوا څلور سو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی و. د پاکستانی رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی اس آی مشر شوی و. د آی اس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم لا اخیستو ډډه کوله. د ازادۍ اروپا ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 30 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو له هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاوره سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبره وکړه.
ناشه کنټراکټنې ابزاتېستو по поставкам через ГТС Украины.
زموږ ملي د شوی ترن مخې د اوکراین د غازو د ترانزیت شبکې لاري په کوم کې 26 میلیارډ متر مکعب تر رسیدي. او سش کال په نومیو نه همیاشتو کې غاز پروم شرکت د اوکراین لاري صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاټ سروي ریشم چې د اوکراین لاري په زموږ د غازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت ستریم دوه پونو د غازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د غازو د ترانزیت له درکې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته ور وسپاري. نور په دې رپورټ کې
لنن شل کلم مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مړی په سپین ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز The United States military
has غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مل ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېشتو ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ Today our fellow citizens our way of life
ما شام په خیر نن زموږ پر خلکو او د دوی د ژوند پر باندې او زموږ پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژن کې تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسول کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوت چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې نه ساتي. طالبانو داشمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخیر امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو د وخت رژیم نسکور شو د هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې، د هغه پوښتنه ده چې له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مو کړي. وزیري څه موده د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کې، رشوت او غاص په دې ته لمن وهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلای شم چې یو رسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلما ونیول افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتی وی او لکه چې طالبانو دوی ته وویل په هغه شکل باندې بیا اسامه وه، خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه. د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلوده. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې یې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس وخت ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو په نړیواله سطحه باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیه او چین چې د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره سره لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متخید جنرال او د امنیتی چارو په دولت وزیری او چې پر افغانستان د امریکا د بریټ د چې د غبرید د هواد وګړو لپاره څل لاسره وړنی درلودې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وای، د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه پلند راتونکو کې جوړ کړی. عبد اللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نسات لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شغلی عبد اللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبري غونډه کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډیر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ششمند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندیښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د ویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه منوي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده
چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغیزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیه نشتې روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال د دوو هیوادو د بشار الاسد د رشتې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشن بی پورس په پلازمینه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئی د استازي سید علي اکبر اوجاخ نشاط دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم تر سره کړې ده، د ګوښه شوی ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلی اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې وسدی د مسلکی حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرسته چې افغانستان ته بدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تاکید دی، هغه د افغانستان سره وشي. هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتی او د سیاسي پرمختګ سره نښتی دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه باغداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیته کچا باندې په خوانی کارمندان خپل وظیفو ترازی شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې تبن په دینی وی سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کې دی او څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کی.
تاسو په لومړی یو کې لکرزی صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، لغوی سره مناستی کړی دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د خزو د کار یا د انجونو خونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړی ده، دغه خبرګون څه وو کول شي راته وی وای؟
هو هم د کرزی صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلی ناستی او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبري کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د غیر څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د غاړو ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
ګوري د هغه بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډیر خيارې نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی چې د افغانستان په استازولۍ یا د شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی شي.
زما مشخصا پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو د غاړې کوته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما ول تاسو الته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خې کې، تاسو ولې ونتوانې دی؟
خې اړیکې د گاونډې سره واځي، د پاکستان سره د ټولو گاونډې سره د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغه د تاثیر لاندې ووسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، خیاری که د چین سره خیاری که ټول د افغانستان په خیر درم.
زخیل وال سپ تاسو د تیرو حکومت یا په ټوله کې د شلکلن جمهوریت یو مهمه سیاسي چیره او چارواکی وای فکر وکولو چې دغه نظام به دومره زر ونړیږي او ستاسو په نظر یې لته څه
وو؟ متاسفانه که زه مو تعقیب کړی اوسم خصوصا زما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر او نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاوه یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډېر زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل والو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو. د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بورډ ډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلی. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بناوی د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې. بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غوا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفتو اما تجارت په دغه لار د هیواج د انار د پاره دا نه ده تړل شوی. خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه یې نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل فرن ټول کارګر شو چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره کار کوي، ټول ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبي به نوري هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاته دي.
منو ماج عبدالله دی پرلس لیټر باندې د فورون رئیس سلویشت افغانۍ ګرانه شوی ده. شل لیټر شپتا افغانۍ ګرانه شوی ده. وړه تقریبا 50 روپۍ ګرانه شوی دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان څوک کالته څوک تل دي، چالو رالته ده، چا مور رالته ده، دا غټ مشکل دی ورور. چای کور رالته بل کور دلته
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمخاج د ما د आवाज اسوله شل شل افغانۍ جه شغوانی پغاول اورز پوت سول دا چې دوامدار سينو د خبر پرشي باندې تاثیر کوي.
زما نوم آیات الله دی. زوان چې دغه دروازه دی علاج پر مش باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان یې سیدي چې دغه دروازه دی مش تر علاج دغه انار او دغه شیان مش د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خامه خاموش تر الهس ک دغه بنده سي پر موږ باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایت اداري په ویلامي کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړي. چارواکو په اعلامیه کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه ادعاوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بللی او ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دغه هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې د هارنای غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 40 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسي د ماموریت دی وو غړو د استلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موجود حساسیت له کبله د خپل نوم اخستو څخه ډډه کوله. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته ویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسي د استخباراتو غړي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لپاره د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی. کمو غوښته وی دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدل شي. او وسم د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د جون په شیبو کې خبرونه واوري په موکړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
درنوریدونکو سلامونه میومنې. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پایل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د خونې او روزنې بهیر مختل کې دي ته شاقه درانه کارونه کوي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 او 11 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شي د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د 10 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 10 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه شدي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی. د دې لپاره دوی باید کارونه کی، ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنی دي. بلسه
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ مو باید تقسیم کړه کورونه چې د خطر پر وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً، دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو داشتن، پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږي. په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد یې مزدورکارۍ لپاره درېدل دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي. دا وایي خېر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 شکلندی، دا ماشومان ته نشي خيګه ولدي موټر چرا ته منه کې یو دره کوسکی دا قانون نشه په دې وخت کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه قانون او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیخي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سرویس چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي، هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران د داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه، ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. مو ته ډیره دلچسپ و، زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په وند وای چې په دوه نفر به یا تیارې ته م راجه کې کړې.
مگر نہیں مند دسوج کورسز
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري، چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي او ډېر فقها تیر شوي دي.
نن امدا موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار وو چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی وو. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد که کله چه ده آریانا شپارس ولایتونه یادیگی ده زردوش پوخت که بگو که هلمند هم شامل ده، چه ده یه تمین تو پنامه ثبت شوه ده. نپده که دیر تاریخی آثار دی، تاریخی پیخی پکی دی. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خو زه یو سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي خوندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنه یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیری لري، مځکې ډیری لري، نور میواجه ډیر لري، نګاد مالداری نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسیږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو واکه زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر او هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پیشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي یې لنده کول، بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی دا مستی دی، جوارای دا، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر دا، نو دغه شیان دی دوه رقم کورت دی. سیاو لمستونه جوړوي څنګه روغنی کړتي او یو کړتي سی لچکینه جوړوي هغه د وچ کړتي کیچړي کړت جوړی کی هغه لار شي سره خورل کی نو هغه بهترین غذا ده سیزیر غوړی په وچه کله جوړای په کې مایده کې یا ډوډۍ مایده کې هغه کړت په باندې وچه به ته دغه مزه وګورسې لسلو په لو سره دغه یا د کړت جوړای نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای وو، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنګ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د متا منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه راښکون کې دی او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کې تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه راښکون کې دا او سړی زړه خوشحاليږي په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو، د مایانو د نیولو ښکار وو او ډیر ښکلي منظرې درلودي او د دې رود لغاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري.
د هلمند ولایت شپږ سوالي لري. مخکې څوار لس وی بیا یو د نصراج سوالي ورسره یو ځای سوال مرجه هم پول سوالي باندې واوښته.
بله هغه مشهور سوالي راته یادولای سي.
ډېری تاریخي سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرجو چې په تاریخ په هیڅ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګا چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه هم درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه یادونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته ووایې چې په کوم هکل ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپکیږي او مخ د هند پر لور کوي نو مور وای کدوی د دوی د کلا بستروازې دوی د پرې وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي خو دغه د ملیندار کې د ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې وسورته وای دا د غوري دورې یو باغ او د امیر کرور کلاسته جن ځایونه ستاسو چې غرمیشتو انسانانو نقش تر باندې میږي. هغه د ګمانو په نامه دی یو د سپیرکی غر په نامه باندې یا دیږي په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرنی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان پر شنه کیږي.
راکرجو د هلمند فرهنګي چیروتا البته د ټولو نمونه خو نه سوی دا ولکه هغه مشهور راته یاد کړی
د سوی کیږي چې ابا یو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداورو او خپل بوده چې دی خپل د ادا ساکانو څخه دی قهرمانی چیري د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل د زمینداورو د دغه سیمې سهرا پهلوان تر غره ورسته د غزال او دوی ادب په برخه کې خپل د غامر کرول د خپل ام ادیبو ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کرول دی په زمینداور کې هغه د هلمندي لومړی ژباړه چې د په درمه جرپیړې کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ حسن سوری ده هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداورو. لومړی غزل د
اکبر زمینداری هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی سقینامه د زرغون خان درزی دا هم د هلمند
په هلمند کې چیرې ځاګه د تاسو ډیر زیات خوښتي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ دا ټول، او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړې ده، هغه د خوښۍ ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
مور د بننګا او ژوندګې شوم د مینی مینی ژوند تا چې یادم هغه خندا لری لری هغه خبرې درا یاد شي میاں هغه شیرین او ګل وری هغه د مینې مازی ګرمې جنوی نا د چ پټ پټ میز خوږی پټه کیسه د محبت را یاد پوې پښلا پوې ندا 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 حسلې ونیدا پمګران ندا پوې پښلا پوې ندا 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 حسلې ونیدا نور میں نصیب کلی کی نا Na na na.